radio.
د ازادي راډیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په کابل کې بهرنیانو پراستو غنځای د طالبانو د تیر شپې په برید کې امنیتي چارواکو په وینا یوازې برید کوونکي چې څلور تنه خودل شوي او وژل شول. افغان ولسمشر وایي د اداري فساد له منځه وړلو او سالم ادارې د رامنځته کولو لپاره دی وخت ته اړتیا لري. د دې او ځین نور موضوعاتو په اړه مخکې دی چې تفصیل درته واورو. ستاسو پام راګرځولې د سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي پرون ماښام په کابل کې د بهرنیانو پرې واسطو غنځای په حمله کې څلور تنه وسلوال ووژل شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په نږدې وخت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو نښې نه ویني. اسرائیل د هغه فلسطیني کور وران کړ چې تېره میاشت په بیت المقدس کې خپل موټر د ټرمپ یو تمځای کې پر خلکو ور برابر کړ او دوه تنه وژلي وو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې پرون ماښام په کابل کې د بهرنیانو پرې واسطو غنځای په حمله کې څلور تنه وسلوال ووژل شول. د غزای چې د یو شمېر معتبرو نړیوالو ادارو ملکي مامورین پکې اوسي زرغونه سیمه هم بلل کېږي او شدید امنیتي څارنه کېږي. د کابل د امنی قومندان جنرال ظاهر نړیوالو رسنیو ته ویلي چې یو حمله کوونکي چې چاودېدونکي مواد په یو موټر کې ایښي وو د دې سیمې دروازې ته نږدې ځان والوزاوه او درې نورو یې ډزې کولې. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. دا په یوه اونۍ کې په کابل کې درېیمه حمله ده چې کېږي. د دې حملې تفصیل به وروسته په خپرونه کې واورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې او په چارو کې د اساسي بدلون راوستلو لپاره وخت ته اړتیا لري. د حکمت بواتي اعلامیه وایي چې ولسمشر غنی د اداري فساد د مخنیوي لپاره پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د لویو قراردادونو څارونه هم په خپله کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد څار او ارزونې خپلواکې کمیټې له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي ګامونه واخلي. د فرانس پرس خبری آژانس د دې ادارې د مشر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د پخواني ولسمشر لخوا په رامنځته شوي اداري سیستم کې د ژور بدلون اړتیا شته. د ننګرهار په هسکه مینې ولسوالۍ کې ښوونځي پرون پرانستل شول. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د قومي مشرانو او د سیمې د خلکو په مرسته شوی دی. عبدالزی ویل بالاخره وتوانېدو چې د هسکې مینې ښوونځي چې د وسلوالو طالبانو د تهدید له امله تړل شوي وو پرون د قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته پرانستل شول. دا کار له کوم شرط او معاملې پرته شوی دی. عبدالزی وویل چې وسلوالو طالبانو د دې په بدل کې ځینې غوښتنې کړې وي خو غوښتنې نه دي منل شوي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې وایي چې جنگي الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو او د خراسان په نوم د القاعده د یوې ملګري ډلې پر څنګرونو تازه حملې کړې دي. د دې ادارې په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویل شوي چې په تېرو دوو ورځو کې د سوریې کوباني ښار ته نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو پر پناه ځایونو 15 هوایي حملې شوې دي. اعلامیه زیاتوي چې بله حمله د سوریې په شمال کې د خراسان ډلې د وسلوالو پر زیرمتون شوې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې همداراز ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مرکزونو تر لګه څلیرشت هوایي حملې شوي دي. د اعلامیې په حواله د عراق کرکوک ښار ته نږدې دیارلس او موسول ته نږدې اوه ځایونه ویشتل شوي دي. د فلوجه ښار ته نږدې هم د اسلامي دولت د وسلوالو یو مرکز ویشتل شوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمر وایي چې په نږدې وخت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو نښې نه ویني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په اوکراین کې د روان بحران د حل لپاره د هڅو په لړ کې موسکو او کیف تر خپل تازه یو ورځني سفر وروسته دا څرګندونې کړې دي. متاسفانه لکه څرنګه چې له وضعیت څرنګېږي موږ له اوږدمهالې کرارۍ څخه ډېر لرې یو. حتی په سیمه کې د کرارۍ لپاره له یوه سیاسي جوړجاړي څخه هم ډېر واټن لرو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کیفته په سفر کې د اوکراین له صدر اعظم او د په موسکو کې د روسیې له ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د غوښتل چې موسکو د منسک د موافقې پر اساس په اوکراین کې د اوربند له ټینګېدو سره مرسته وهڅوي. په ایران کې د نیول شوې ایراني ولسله برتنوي پیغلې غونچه قوامی مور وایي چې لوري په ایران کې د حاکم رژیم له اپوزیسیون سره اړیکې نه درلودې. غونچه قوامی څو میاشتې مخکې ایران ته تللې وه او د رپورټونو پر اساس د نارینه وو د والیبال د یوې سیالۍ د لیدو په خاطر ونیول شو او زندانی شوه. د ایران دولتي خبري آژانس اسناد سشنبې په ورځ د تهران د څارنوالۍ په حواله وویل چې غونچه قوامی په بهر کې د اپوزیسیون له فعالانو او بهرنیو سټلایټي چینلونو سره اړیکې درلودې. د 15 کلنې غونچه قوامی مور پرون ازادي لرو سره په مرکه کې د تهران د څارنوالۍ دا خبرې رد کړې او ټینګار وکړ چې لوري د ټولنیزو چارو په ارتباط فعالیت کوو. اسرائیل د هغه فلسطینی کور وران کړ چې تېره میاشتې په بیت المقدس کې خپل موټر د ټرمپ په یو تمځای پر خلکو برابر کړ او دوه تنه ووژل. پولیسو او پوځ وویل چې د عبدالرحمن شالودی کور نن سهار وختي ویجاړ شو. د هغه کور یوه ورځ وروسته له هغې ورانېږي چې دوه فلسطینی سختدریزو په دې ښار کې د یهودانو په یو عبادت ځای په حملو کې څلور یهودي عبادت کوونکي او یو پولیس ووژل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل اسرائیل به د فلسطینیانو لخوا د حملو د زیاتوالي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په بیت المقدس او یو شمېر نور د اسرائیل تر اشغال لاندې د فلسطینیانو په سیمه کې د جولای له میاشتې راهیسې له هغه مهال راهیسې چې یهودي حمله کوونکو یو فلسطینی تنکی ځوان وسوځاوه او هغه وواژه شخړې زیاتې شوې دي.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان رګبي د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه یو، په کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه یو، په هرات کې اسمان صاف د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه دوه، په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه څلور، او په جلال آباد کې به اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه یو ولس.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپې هم اوریدلې شي. نن د پنځنبې ورځ د 1390 هجري مریض کال د لړم یا عقرب د میاشتې 9 ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 10 سره برابر ده. او وړاندې په خبرونه کې کابل پرون بیا د وسلوالو طالبانو د یوې حمله شاهد و. امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې له طالبانو یا برید کوونکو پرته نور چاته زیان نه دی رسولی. د دې حملې له وروستي حاله به مو خبر کړو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي بیا وایي چې طالبانو په جبهي جګړو کې ماتې خوړلې، ځکه یې په لویو ښارونو کې په ځان وژونکو بریدونو او نورو حملو تمرکز کړی دی.
چون در میدان نبرد تروریستان شکست خوردن و تحت فشار بسیار قوی رهبری خود قرار گرفتن، ناچار چوای عملیاتی و تکتیکی خود تغییر دادن.
افغان ولسمشر وایي د اداري فساد د له منځه وړلو او سالمې ادارې د رامنځته کولو لپاره دی وخت اړتیا لري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د ژوند رنګونو کې د یوې هلمندۍ کډوالې له حال خبرېږي چې د جګړو له امله یې په کابل کې اړولې دي.
خاص کاغذان ټوله وزه په قرآن خبر شي سوزن په دغه بخاري کې لګو بالا ولا که شي لای.
راسو د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، کابل تیر شپه یو ځل بیا د طالبانو د حملې شاهد و. امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بهرنیانو پر یو استوګنځای شوې ده چاته زیان نه دی رسېدلی، خو حمله کوونکي چې څلور تنه وو ټول وژل شوي دي. له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم داسې به راسره دی. شفق صاحب، چارواکو خو مخکې ویلي دي چې په دې حمله کې له برید کوونکو پرته چاته زیان نه دی رسېدلی. وروستی معلومات ستاسو څه دي دغه حمله په ارتباط؟
بله سلام ورانه کوم. اول خو باید دا ووایم چې دغه حمله د یوې انتحاری حمله سره سم پیل سوه، چې دغه انتحاری حمله دقیقا تیر شپه 9 بجې وشوه او د 9 امنیتي حوزې په سیمه کې چې د ګمرک او قابلبای ترمنځ سیمه ده. امنیتی مسؤلین وایي چې حمله کوونکي څلور تنه وو چې یوې د یو موټر په واسطه موټر بم حمله یا انتحاری حمله تر سره کړل د موټر په واسطه، او درې نور یې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره د څو دقیقې نخته کې پاتې سوال یانه د دزي سره تبادله کړی. جنرال ایوب سالنګي د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستيال هغه ویل چې په دغه پیښه کې یوازې یو بهرنی ساتونکی د دې مرکز چې د گرین ویلج په نوم یادیږي او داسې هم ویل سوی دی چې دا د بهرنیانو میلمستونو دی ټپي سوی دی او څلور تنه حمله کوونکي چې یو یې ځان لوزولی او درې نورې د امنیتي ځواکونو لخوا وزل سوي دي.
بله شفق صاحب، کابل خو د پدایو اونې کې د دریو ځانوژونکو حملو شاهد دی. دغه حملو سره خلک څه وایي چې آیا دا امنیتي خلا ده او د کابل فضا څه رقم ده؟
په مجموع کې دغه حملو خلک سخت اندېښمن کړي دي، د ملي شورا غړي هم اندېښمن کړي دي. بم چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې د پګمه انتحاری، انفجاری او وسلواله حمله وا چې د وسلواله مخالفانو لخوا تر سره کیږي، تر دې وړاندې هم دغه سي حمله تر سره شوې چې یو شمیر خلک یې وژل او ګڼ شمیر زخمیان کړل. خلک سخت اندېښمن کړي دي او حتی د ملي شورا یوې غړي رنگینه کاکړ پرون دومره اندېښنه څرګنده کړل چې ویل چې په کابل کې ژوندۍ پاتې کېدل یو تصادف دی. نو تر دې حد پورې عوام خلک هم سخت اندېښمن سوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان او طالبان تر ډیره خپلې حمله په خارونو باندې، په خارونو کې هم تر ډیره د کابل په خار باندې متمرکز کړي، یعنی لوړه فیصدی دی وایي چې اوس د کابل په خار باندې تر سره کوي. او دوی وایي چې دا علت دا دی چې یو د غوی پر رهبری کې څه مشکل ست د وسلوالو طالبانو، او بل دا چې غوی وسنسي کولای په جبهي جنگونو کې برخه واخلي، نو په دې لحاظ دوی دغه ډول حمله ته مخه کړي. خو او د دې حمله د بیګانی حمله مسولیت هم وسلوالو طالبانو منلای دی.
بل شفق صاحب، تاسو نه مننه چې د کابل د تیر شپې د وسلوال بریټ په اړه نور معلومات راکړل. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکو هم ویل چې طالبانو په جبهي جګړو کې ماته خوړلې، ځکه په لوی خارونو په توې ربیه په کابل کې په ځانوژونکو بریدونو او نورو حملو تمرکز کړی دی. د دې ادارې ویان پرون په کابل کې خبرلان ته وویل چې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون یې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي، او دا عملیات به هم جاري وساتي. نور تفصیل د قسیم سولمل پر راپور کې اورئ.
سره له دې چې د ملي امنیت ریاست وایي په تیر څه باندې یوه نیمه میاشت کې د ټول هیواد په کچه د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم سوي، خو زیاتوي چې په همدې موده کې پر لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل باندې د مخالفینو په حملو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست ویاند حسیب صدیقي د چهارشنبې پر ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په لویو ښارونو کې د وسلوالو د حملو زیاتېدل د دغه ډلې په عملیاتي او تکتیکي حملو کې د بدلون لامل دی. شغلی صدیقي وایي وسلوالو مخالفینو په جبهي جګړو کې ماته خوړلې او اوس یې پر لوی ښارونو خپلې حملې متمرکز کړي دي.
چون در میدان نبرد تروریستان شکست خوردن،
ځکه چې تروریستان د جګړې په ډګر کې مات شوی او د خپل رهبرۍ له قوي فشار سره مخامخ دي، نو له ناچارۍ دوی خپل جګړې تاکتیک بدل کړی او خپل ډیر تمرکز یې لوی ښارونو ته کړی. دښمن د افغانستان پلازمېنې ته خپل ځانګړی مخرب تمرکز درلوده، خو د دښمن وروستۍ حملې یو تبلیغاتي جګړه ده او غواړي چې د ملي او نړیوالو رسنیو توجه را جلب کړي.
نوموړی همدارنګ ویل چې ملي امنیت په تیرې شاوخوا یو نیم میاشت کې په ټول افغانستان کې 150 عملیات ترسره کړي چې پکې لسکونه وسلوال مخالفین وژل سوي او یا هم نیول سوي دي. شغلی صدیقي زیاتوي افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفینو جبهي جګړې له 22 ولایتونو څخه 6 ولایتونو ته راکمې کړي. نوموړی وایي دا مهال وسلوالو مخالفین په دریو ډلو ویشل سوي دي. د دې په وینا یو شمیر وسلوال فکر کوي چې د طالبانو مشر ملا عمر نور ژوندی نه دی، او ملا اختر محمد منصور دغه پر ځای خپل ملګری په مهمه پوسټونو ګماري. دا په داسل کې د چې په دروستي کې په لوی شارونو په ځنګړې توګه کابل کې د وسلواله مخالفینو حمله زیاتې سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند وایي چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت د شکېدو په خاطر به ډېر ژر د افغانستان ملي امنیتي ستراتیژي د ملي امنیت د شورا له لوري تدوین سي.
این ستراتیژي
دا استراتیجی دا هیواد او خلکو ملي ګټو لومړی توبونه د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ګټې اخیستنې تګلاره او د افغان امنیتي ځواکونو حدود او صلاحیتونه به وټاکي او دا ورسی له اړتیا سره سم د افغان امنیتي ځواکونو اړتیاو ته به هم رسیدګي وشي چې دا کار به د افغان امنیتي ځواکونو موثریت کیفیت او قدرت او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره زیات کړي.
د پوځي چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امنیت د ښه کېدو لپاره باید یو پراخه ستراتیژي رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجې او 15 دقیقې دی او زل بیا په مکرې دي سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي پرون ماښام په کابل کې د بهرنیانو پر واسطو غنځای د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور تنه برید کوونکي ووژل شول. په دې حمله کې د امنیتي چارواکو په وینا یوازې یو بهرنی ټپي شوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له اداري فساد سره د مبارزې او په چارو کې د اساسي بدلون راوستلو لپاره دی وخت ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ مرکزی قومندان وایي چې جنگي الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د خراسان په نوم د القاعده د یوې ملګري ډلې پر سنگرونو تازه حمله کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي چې په نږدې وخت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو نښې نویني. په ایران کې د نیول شوي ایراني ولاسله برتنوي پیغلي غونچه قوامي مور وایي چې لوري په ایران کې د حاکم رژیم له اپوزیسیون سره اړیکې نه درلودل. مخکې د تهران څارنوالۍ په حواله ویل شوي چې هغې د اپوزیسیون له فعالانو او بهرنیو سټلایټي چلینونو سره اړیکې درلودې. اسرائیل د هغه فلسطینی کور وران کړ چې تیره میاشت په بیت المقدس کې خپل موټر د ترامپ په یو تمځای په خلکو برابر کړی او دوه تنه وژلي وو. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. جان قال کوزید یو شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستی دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ کړه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان داسې پریکړه کوي چې په دې هیواد کې به د جګړو د وروستۍ فضل لپاره ټاکون کوي. تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړ او په یو برخه کې راغلی د امریکا متحده ایالات پلان لري چې په افغانستان کې په خپل سفارت کې شاوخوا زر تنه امنیتي کسان وساتي او امریکایي ځواکونه به بیا هم دا توان ولري چې په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان کیمبل د مهمو مسلو په اړه یعنی له افغانستان څخه د امریکایي جنگي عسکرو د وتلو د صورت په څرنګوالي، له افغان ځواکونو څخه د امریکایي عسکرو د ملاتړ د حدودو او د جمهور رئیس باراک اوباما د کار لپاره تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه کوي. ورسپانه لیکي جنرال کیمبل به دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د دایمي حضور په اړه هم پریکړه وکړي چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د زورو امنیتي کارکوونکو ځای په ځای کېدل هم پکې شامل دي. دا کسان به له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو او ملاتړ امکانات برابروي او دغه راز به افغان ځواکونو ته د وسلو رسولو، د هغوی د تعلیم او تربیې او سلام مشورو چارې هم تنظیموي. واشنگتن پوسټ ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي جنرال جان کیمبل په دې باور دی چې د عراق له جګړې نه ډېر څه زده کړي او په افغانستان کې به هیڅ داسې کار ونه کړي چې دا هیواد د عراق له برخلیک سره مخامخ شي او له همدې عملې د افغانستان لپاره د اوږدې مودې پلان برابر کړی دی. امریکا چپ فارن پالیسی خبرونه افغانستان عراق نه ده او افغانان په دې پودي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی. خبرونه لیکي په عراق کې د امریکا ناکامي د دې سبب شو چې یو شمیر چیرونکي د افغانستان راتلونکي له عراق سره پرتله یا مقایسه کړي او په اړه وړاندوینه وکړي. حتی د امریکا د کانګرس ځینو غړو ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل به مصیبتونه رامنځته کړي. خبرونه لیکي دا سمه ده چې عراق او افغانستان دواړه په جنگ کې ښکیل دي او له همدې امله ځینې کسان ممکن داسې فکر وکړي چې نتیجې به هم یو شان وي. خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان او په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر کارل آیکنبری په دې باور ده چې افغانستان به د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. آیکنبری په فارن پالیسی خبرونه کې لیکلي تاریخ به قضاوت وکړي چې امریکا د افغانستان د امنیتي او پوځي شبکو د جوړولو لپاره په تیرو لسو کلونو کې څومره لګښت کړی او کومې لاسته راوړنې درلودې. افغانستان د امریکا په مالی او ځاني قربانیو یوې داسې مرحلې ته رسېدلی چې نور به شاته نه ګرځي. د آیکن بری د لیکنې پر اساس د افغانستان او عراق شرایط توپیر لري او افغانان په دې ښه پوهیږي. افغانان په خپل ملي پوز او نورو امنیتي ارګانونو باور لري او دا هغه ارګانونه دي چې د امریکا او متحدانو په وینو تویدو او قربانیو جوړ شوي دي.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجي او نلس اندخې دي د افغانستان ولسمشر لخلکو غوښتل چې د بدلون راوستلو لپاره وخت ورکړي. د پداسال کې چې په افغانستان کې د اداري فساد ضد څار او ارزونې خپلواک کمیټې پر ولسمشر اشرف غنی غږ کړی دی چې دولتي ادارې له هغو کسانو پاک کړي چې په اداري فساد کې لاس لري. د فرانس پرس خبري ارجانس د ادارې د مشر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د پخواني ولسمشر لخوا پر رامنځته شوي اداري سیستم کې د ژور بدلون اړتیا شته. پدیار نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پورت کې
په افغانستان کې د اداري فساد ضد د څار او ارزونې د کمیټې مشر ایوا جولی پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی له اداري فساد سره مخالف دی او پوهیږي چې دا ستونزه د افغانستان د پرمختګ لپاره خنډ جوړوي. په افغانستان کې د اداري فساد ضد د څار او ارزونې خپلواک کمیټه د بریتانیا او دنمارک لخوا تمویلېږي. د دې کمیټې مشر پرون فرانس پرس ته ویلي چې د افغانستان جمهور رئیس باید له اداري فساد سره د مبارزې په ارتباط جدي ګامونه پورته کړي. په عین حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د بنیادي بدلون لپاره وخت اړتیا لري. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې د شاغلي غنی په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې ستونزې زیاتې دي او د حل لپاره د خلکو د قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ځوانانو همکاري ته اړتیا ده. ولسمشر ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې د ولسی جرګې له ځینې وکیلانو سره ګوري او پر دې به خبري ورسره وکړي چې کومې ستونزې تر اوسه حل شوي او څومره نور مسایل د حل لپاره پراته دي. خبر پاڼه وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دولتي ادارو کې د فساد د لمنځوړلو لپاره په یو تازه اقدام کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د لویو قراردادونو څارنه بخپله کوي. د افغانستان ولسمشر پر خلکو ژغ کړی چې د بنیادی تغییراتو راتلو لپاره وخت ورکړي او ویلي دي چې یو شمېر ستونزې په لنډ وخت کې حل کېدلی شي خو د ځینې مسایلو حل او اصلاح اوږدمهالی کار غواړي.
د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک کمیټې د غرض په نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سلګونه زره جریبه ځمکه غصب شوې چې د بیرته راګرځولو لپاره تر اوسه د پام وړ اقدام نه دی شوی. نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. دا خبره د اداري فساد د څار او ارزونې د خپلواکې کمیټې اجرایوي رئیس احمد راشد بهروس له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. نوموړي ویل د غیر رسمي ارقامو له مخې د غصب شوې ځمکې اندازه شاوخوا 4 میلیونه جریبه تر رسیدي خو دا شمیره تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید شوې. خاغلی بهروز ویل زیات ځمکه په مرکز کابل او لوی ښارونو کې غصب شوې ده.
بیشترین زیاته کابل است، په مرکز است او په تعقیب دې در ولایت
تر ټولو زیات ځمکه په مرکز کابل کې غصب شوې ده. په دوهم قدم کې په لومړي درجه ولایتونو کې چې ځمکه له اقتصادي اړخه زیات اهمیت لري هم زیات ځمکه غصب شوې ده، خو تر ټولو زیات ځمکه په کابل کې غصب شوې ده.
د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک کمیټه وایي زیات ځمکه د زورواکو، لوړ رتبه دولتي مسؤلانو او سیمه ایزو جنگ سالارانو لخوا غصب شوی او دغه غیر قانوني مزکو ته اوس اسناد هم جوړ کړی دي. د یاد کمیټې پر ریپورت کې ویل شوی چې نا امنی، اداري فساد، دمزکو د ادارې د واحد او منظم سیستم نشټواله او د جنگ سالارانو او زورواکو موجودیت په افغانستان کې د سلګونه زره جریبه مزکه غصب ته زمينه برابره کړې ده. د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک کمیټه وایي په افغانستان کې د مزکو غصب اوږد تاریخ لري او د قانون د نافذونکو ادارو او عدلي سیستم لخوا د نه تعقیب له امله دا لړۍ په وروستیو لسو کلونو کې پراخه شوې ده.
د حکومت د غرض په نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو او درملتونونو کې نیمایي درمل یا قاچاقي او یا هم له ستاندرد سره سم نه دي او په پاکستان کې په ټیټ کیفیت جوړیږي. د اداري فساد ضد د څار او ارزونې خپلواک کمیټې ویلي چې په پاکستان کې شاوخوا دیرش کمپنۍ د افغانستان لپاره بې کیفیت درمل جوړوي چې دغو کمپنیو درمل په پاکستان کې نه پلورل کیږي ځکه چې د پاکستان حکومت په یار برابر نگرنی
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟ وہی کچھ تو مدائم کل تنظیم وہی زور ہے جبری زور مدائم بمنی پر مکی دخلو ایک جرگر نیو کلو ہم جنگو جدار ہیں
بھائی اس گورے دا گاونڈے ہیں وقت پاکستان ہو گورے چمدہ مت کرنے
وہ بھائی سے ایک کسی کے از ای خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی پاکستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
د ازادې په چپو پروګرام کې نن په افغانستان کې د ناامنۍ او د پیښو د زیاتوالي پر عواملو خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او له میلمنو خپل پوښتنه مطرح کړئ یا خپل نظر د ازادې رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي له پاکستان سره د هند په پوله د هندي ځواکونو پارونکي اقدامات له افغانستان سره د پاکستان په پوله د دوی پر پوځي اقداماتو مستقیم اغیز لرلی شي. رایل شریف دا څرګندونې په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې کړې دي. نوموړي د افغانستان د حالاتو په ګډون په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او دار همداراز پر ځین نور موضوعاتو خبرې کړې. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
امریکایي چارواکو په سیمه کې د سختري وسلواله او تروریستي ډلو د لمنځوړلو په تړاو د جنرال راحیل شریف هڅه وستایلې او نوموړي ته یو میډال هم ورکړ. جنرال شریف په داسې حال کې په امریکا کې د هیواد له چارواکو سره کتلې چې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه پر ورځ له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي چې دوی یوازې دغه وسلواله پر ضد ګامونه اخلي چې د پاکستان په ضد کار کوي. نوموړي همداراز ویلي چې ضروري نه ده کسان چې د امریکا دښمنان دي موږ د هم ورسره دښمني وکړو. خو درا پورن لمخې جنرال راحیل شریف له امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د حقانی او افغان طالبانو په ګډون د غټولو وسلوالو مرکزونه په نخه کړي چې په سیمه کې میشت او له دې ځایه تروریستي فعالیتونه کوي. دا یادونه ورده چې د پاکستان د دفاعي چارو یو شمېر کارپوهانو امریکا ته د جنرال راحیل شریف سفر د سیمې د عمومي امنیتي وضعیت لپاره مهم بللی.
د رایل شریف د وروستیو څرګندونو په باب مو واوریدل. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي چې کچیرې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې امنیتي خلل رامنځته کیږي او هند او پاکستان په دې هیواد کې د نیابتي جګړې د پیلېدو هڅه وکړي نو دا به نه یوازې دواړو هیوادونو ثبات ته خطرناک وي بلکې د ټولې سیمې لپاره به خطرناک وي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې پاکستان له مخکې په افغانستان کې نیابتي جګړه امپایل کړی ده او اوس د توان نه لري چې له هند سره په افغانستان کې یو بل نیابتي جګړه امپایل کړي. په دې اړه زموږ په نورو خبرونو کې په تفصیل اوریدلی شئ.
د ژوند رنګونه
اختلاسم په قران کې طاقت کېږي. دغه خوا ته یې بالا نوم نه دی. دا وس راغلی د علم د خوا سره راغلی.
زما کوټو کې چی سوځوي؟
خاص کاغذان ټوله وزه په قران کې بر شي سوځوي. خاص کاغذان پلاستیکان ټوله کښنانه ټوله یې مرجه په دغه بخاري کې لګو بالا ولا که شی لای.
پروس کولم زما څومره سختی تیر کړه.
پروس کله د شخوار را باندې تیر وسه چې علا کوي د شخوار را باندې د کښما شمن پختای د اختلاسم رسول د لور نه ځوان زمان د اختلاسم رسول زوخ تا کې د اختلاسم رسول یو غټو شد کال وبل د لس شپو پیدا سوی وو پیدا سمرس
خدای زمې کې نور څومره سختي تاسو وینئ
نو نو دغه سختي د شه دغه یا خونی را باندې د کندوالې را باندې و نړې نو کوي دیوال و ځخینه پر واچو را باندې و نړې جواب را باندې وسی خونی را باندې چپاشه یا وبور راشه وب مو واخی بالا دغه سختي را باندې تیرې نو نو چی شکیش
کمپلی برستنی د شین لري
یا کمپلی برستنی چی شې دی ولکه دغه شال مده چې پختہ کا به خاص پاکر سوالار ولکه بل شته ولار هغه چراسه پر ډوډۍ ورکو وسمراری نه چې پر وبو یا ورکو وب م پبای دی ولکه د وبو ټوب کې را په قران کې لري چې وډاکه ککه په پای نه را نشه دغه وختای مې دیوي
په کور کې به څوک سه ایت اسی
مش زه خپل
وو
نختای مال ودانې من نورې دي سلور مې لوکان دي
بیا دا ډوډۍ څوک درته راوړي
ډوډۍ نو څوک راته راوړي خپل پلاستیکان ټولو پر دغه طبخې دې صبر دې پر دغه شهر په پلاستیکان وي پخو دغه مال دغه ملاسونه زاد مش پری ولاسونه لا دختای په پرده شې دي ګرد اورس پلاستیکان سپاس ورته نش
پیلمن کې جوړ جوړ دد نه لري
اله پیلمن کې مملکت د سیا وسرای مدرلو دغه سرایم چپاس را باندې وسلو مرداران چې وسلو اوس مردای اوس راي چپه وک حالا ته مالا کدا سي شي مدرلود چې مر بنودا سي شي درلود حالا ته یو اوس راي مدرلود هغه سراي را باندې چپاسو
ولې لیلمن نرغلی
نو خورانو زین زنا دی مان خطاس په دغه جنگ ټپیسو دلته یو مشر زین د کاروبار را تک دلته ټپیسو دای به لري دای لوکا و د خنم یاره پر سر د خلاصې په خنم
وو
لا بیا کول مزدوري را تک ورغه کراز غاستې دوام د لاسه منګالین پلاس کیو قرار دلته ټپیس
د
تور خواته راتلی و د کاروبار د انس د خپل وسه نور ماشمان مې کوښنه دي ماشمان وسه خپل پکر ته ولاکه به ولاړی فکر کوم دا شی وار خدای چې پختای کوي نه دا غمان دی دا غم اول دی نو سو
اوس دلته پچی شپ راوتلی
دلته دا غدا په دغه پچ راوتلی ما خیرات ولوم په دغه یو ورته ټولوم ټولوم وسنراسه ډوډۍ پرانی سم وسنراسه وړو پرانی سم اوس بوټي پرانی سم چی شي پرانی سم په دغه نو
خلک پیسې
دا مسلمانانه چې واسي ولری راکې چې نه یې نو خوارن خپل وای کاروبار نسته شي نسته
لسوره تی روزی تر بیگم دلته گردی
وا وا گردن ایت واسه و درې ساو پیدا پدا غ یو یو رپیه پیدا او بام پا باید یو دبا کومش په 3000 روپی پشپر روپی رانس هو دا مال دی دا ما مال دی سو
داوده جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله پایته ورسیده.